خبرنگاران گفت از مردم می خواهد در دور دوم انتخابات اشتراک کنند.
نخست می خواهم از تمامی کسانی سپاسگزاری کنم که در دور اول انتخابات برایم رأی دادن. از آنها می خواهم که در دور دوم انتخابات هم شرکت کنند. با شمارش تقریبا تمامی آرا، زیمان 38.6% آرا را به دست آورده است. زیمان موقف ضد مهاجرت دارد و طرفدار روسیه است. یژی دراهوش رقیب زیمان 26.6% آرا را کسب کرده است. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک که به روزهای جمعه و شنبه برگزار شد، 9 تن نامزد بودند. در دور دوم انتخابات که در 26 و 27 ماه جاری میلادی برگزار می شود، زیمان و دراهوش با هم رقابت می کنند. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنی. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونی په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. شنوندگان عزیز، برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر یک شنبه ساعت 3-4 به طور زنده و تکرار آن هر سه شنبه از ساعت 1:30 نشر می شود. و شما می توانید از طریق شماره های زیل با برنامه به تماس شده و مشکلات و موارد مرتبط با فساد را با ما شریک سازید تا ما آن را با مراجع مربوط شریک سازیم. شماره های تماس ما است 0799-20-35-40 و 0700-822-755. در این آوریدون که در نان روزی خبرونه در مالی وزارت پا زنگری توگه در گمرکاتو پا برخه که در فساد مواردو تا زنگری شوی. اول مکسر پا خبرونه که در تلیفون پا کرخه در مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی او در خبرونه همیشنه همکار اول اداری فساد سره در مبارزی علی اداری در اطلاعات و شکایتونو در خیستو رئیس وحید الله زاهد مکسر پا خبرونه که دوی تا خراغ لاستوهیم. شنوندگان عزیز، قبل از این که ما موضوع برنامه این هفته را آغاز کنیم، نگاهی کوتاهی داریم به موضوع برنامه هفته گذشته که در مورد موارد فساد در وزارت مخابرات افغانستان بود و خان زمان امرخیل مشاور ارشد این وزارت با ما در برنامه بود و به پرسش های ما و شنوندگان عزیز پاسخ دادن. آقای زاهد، ما از هفته گذشته به این سو کسی به شما مراجعه کرده و کدام مورد را ثبت کرده این یا نه یا خیر؟
و تشکر دلو سب لحر صده مخه زهم خپل سلامون او نیکی هیلین ده عدالت و فساد سر مبارزی ده خبرونه او ردون کتا او هم ده تخنیکی هم کاران تبراندی کم پا ده هلت شروع او جوڑو سی قدر مردون کو ده یادول وار بولم چه ده خبرونه پونه که یوزل لګیداری فساد سره مبارزې د عالی ادارې او د ازادۍ راډیو له لارې په ګډه پر مخ بیول کېږي. تلای صاحب، تشکر. قسمی که شما هم گفتین در برنامه قبلی ما موضوعات بحث شد در وزارت محترم مخابرات که شنوندای عزیز هم سوالات مطرح کردند و ما شما هم بحثی داشتیم در مواردی که تخطی ها و موارد اکثر مشکلاتی که در بعض از موارد مشکلات را خود نماینده وزارت مخابرات که بود اونها هم پذیرفتن، اما وعده به ای دادن که اینا روی پلان ها و روی سیستم ها اینا کار میکنن، بلخصوص سر دو مورد اساسی که همی جماری 10% بود و همچنان همی موضوع ثبت راجستر سیم کارت ها بود که اینا یک کمپاین سرتاسری در 34 ولایت افغانستان اینا یادآور شدن. ولی متاسفانه در مورد در همی هفته گذشته در مورد خصوصی که ما شما مشکلات بس داشتیم در وزارت مخابرات کسی با اداری مبارزه و فساد اداری اینا مراجعه نکردن. اگر اجازه تان باشه
بفرمایید.
با معذرت
بشمید.
ما می شماره های تماس ریاست سم شکایت و عقد اطلاعات اداری عالی مبارزه فساد اداری را به هموطنان عزیز می خواهیم بگویم اگر یادداشت بگیرن مشکلات داشته باشند، مشکلات موارد فساد اداری اینا می توانند به بسیار آسانی به اداری مبارزه فساد اداری به ریاست سم شکایت مراجعه کنند. 070-52-42-425 070-52-42-424 و شماره اختصاصی 177.
بسیار زیاد تشکر زاهی صاحب. دلته و بلستون زاهی صاحب چه زغال مرتبه اشاره و کم آقا ده چه موگه پا تیر اخبروانه که پا جنبندی که او ویلی ده اخبروانه ده موضوعات و پر اساس بنده ده چه سیستم نشته او دیر جر با دوی ده لس فیصد مالی ده پر سیستم جور کری بل ده چه ده لس فیصد مالی پا اخیستلو که یا پراتولولو که د فساد احتمال واضح نشته او دوی هم تاییدوي. بل خبر ده چې دوی ویل چې د طرزالعمل جوړ کړی دی د سیم کارتونو د ثبت لپاره او خو وخت نیسي او دغسې مخابرات وزارت پخپله هم په ځینو مواردو کې له قانونه په ځانګړې توګه له مخابراتي قانونه سرغړونه کړې ده. خدمت تونه په انټرنیټ او په ټلیفوني خبرو کې هم دوی د خوالي ژمنه وکړه او دا ژمنه هم وکړه چې نیو رهبری به خبر مختګونه ولري. ځینې موارد یا د فساد یا ځینې داسې موضوعات شته چې په هغې کې فساد په ښکاره ډول دی. ضرور نه دی چې یو څوک شکایت وکړي، ضرور نه دی چې یو څوک د هغې په اړه باندې اسناد راټول کړي. د هغې احتمال زه تاسو خپله هغه اداره هر څوک هغې ته ګوته نیسي او وایي چې په دې کې د فساد احتمال شته او واضح فساد پکې شته. دغسې موارد تاسو ولې نه څېړئ یا تاسو ولې نه شئ څېړلی؟
مننه طلایي صاحب، غواړم په دوه موردو باندې بحث وکړو. اول دات څنګه کېدای شي یو سیستم وجودونه لري موږ مالیات راټول کړو د مخابراتو د محصول د قانون کې په واضح ډول بحث وسي چې خوشبختانه مهم په تېر خبرونه کې دی باندې په قانوني موارد باندې بحث وسه چې د مخابراتو وزارت مجبور مکلف دی چې یو شفاف سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره باید ولري. حتی هغه میاد هم ورته ټاکلی و چې په څومره وخت کې باید یو سیستم ولري، بالاخره سیستم باید جوړ کړي دوی دغه مالیات راټول کړي.
خو په هغې خپرونه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې سیستم نشته، مشکلات شته، فساد شته. راځو یوازې ستاسو برخې ته، یعنی ستاسو دنده په دې کې څه ده؟
راځم بله موضوع دغه طرزالعمل د سیم کارتونو د ثبت موضوع متوسه دیکھیم ذینی موارد دی کہ په درې برخو باندې باندې بحث وکم. یو ولی دغه موضوع تر اوسه پورې نه ثبتی کی یا څنګه کیدای شي یو کمپنی سیم کارتونه تولید کی او بالاخره بدون ثبت په بازار کې دوی عرضه کوي. د مالی و د مخابراتو د وزارت ښاغلی امرخیل صاحب په هغه ورځ وویل چې موږ اوس هڅه وهند کوو چې یو طرزالعمل جوړ کړو چې دغه موضوع موږ سیم کارتونه ثبت کړو. دلته څو موضوعګانې دي. یو ممکن یوازنی هدف په دې کې د فرار د مالیاتو نه وي چې هغه کمپنۍ چې کلاس سیم کارت دوی د ثبت مالیات ورکړي ممکن یو 15 چې دوی نه دي ثبت کړي او بازار ته عرضه کړي دي او مانند په آزاد بازار کې ستاسو هم ورته یادونه وکړه چې په 1 شپېته روپۍ یا 500 روپۍ یا 100 روپۍ په آزاد بازار کې سړکونو په سر په دوکانونو کې خرڅېږي ممکن یو هدف دا او دا هم به امکان ولري چې یوازنۍ لاره د فرار د مالیاتو نه یوه ده. دوم دغه موضوع اجتماعي مشکلات موږ ته رامنځته کوي، مثلا زورونه ده یا مثلا ناوړې ګټې اخیستنې دي دغه بدون د ثبت راجستر د سیم کارتونه. درېیمه موضوع د ما په نظر ممکن د موږ دغه بعضې امنیتي ستونزې هم دغه لار نه راځم. دا چې تاسو ویلې چې سیستم شتون لري تاسو ادارې ګورئ، دوه مشکلات موږ لرو. یو هغه مشکلات دي چې هغه د ساحه کاري دي، هغه مشکل یا د هغې ستونزې هغه لنډ، یعنی په لنډه موده کې کېدای شي هغه ستونزه ته د حل ټکي کېښودل شي یا د پای ټکه کېښودل شي او له منځه یوسي. یو دراز موده ته ستونزې دي چې د هغې ساحه د کاري یا مثلا دغه ستونزې په یوه پراخه ساحه کې شتون لري. د وی ادارې کې د قانون څوک غواړي چې په لې کې د قانوني واکونو سره سم کول چې دغه ستونزه په ډېر لنډه موده کې لمنځه یوسي. مثلا یو خو مدیر په راز کې، یو خو څوک چې په راز هرم د تشکیلاتي کې قرار لري، هغه په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره باندې قانون د مواد سره سم به عمل کوي او تخطیګانې به لمنځه یوسي. اما ځینې ستونزې داسې دي چې د هغو له منځه وړل یوازنۍ په یوه اداره یا هم په یوه بنسټ دا زمانګیري. له فساد سره مبارزه تر اوسه پورې په جهان کې داسې ثابته شوې ده، یا مثلا دغه موارد هغه هیوادونه چې هغوی څه نا څه هغوی دا میزان یې ټیټ کړی ده، دا دوی تنهایي مبارزه نه بولي. یعنی دا په دې معنی چې ټول وګړي، ټولې ادارې، ټول مامورین د دولت، ټول عامه کارکوونکي ځان په دې مکلف ګڼي چې موږ باید د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړو. اما دا په دې معنی نه هم نه ده چې موږ په دې ارتباط کار نه ده کړی. ما د تاسو کې په یاد په تېره خپرونه کې ما ویلي چې موږ په مختلفو بخشو کې په دې باندې کار کړی، اما دا هم زه زم وایم چې دا کفایت نه کوي. یوه اداره چې مثلا تشکیلی څومره ده، د هغه کاري صلاحیتونه څومره دي، دا به څنګه وکولی شي چې د دیرش کلن یا د درې لسیزو نه وړاندې ناورینونه، ناخوالې، د آګاهۍ د کچې ټیټوالی، د قانون نه رعایت کول، دا به څنګه وکولی شي یوه اداره چې د نورو ادارو دوی سره همکاري نه وي، د عامه هیوادوال دوی سره همکاري نه وي، دا به له منځه یوسي.
میم زیسه به این موضوع که شما گفتین ما اقدامات کردیم، چرا اقداماتتان ملموس نبوده؟ یک سوال. سوال دیگر میخوایم به یک شکل متفاوتر مطرح بکنم. می که فکر بکنین شما هم عین صلاحیت یک پلیس دارین. پلیس به خاطر از بین بردن جرم و به خاطر جلوگیری جرم هستن و شما به خاطر از بین بردن فساد و جلوگیری از فساد هستین. در شهر یک کسی قتل میکنه و شما همونجا موجود هستین، در پیشروی مردمی کار میکنه، شما منتظر از این میباشین که باش من همینجا به جای خود استاد میباشم، یک کسی از این قتلی که در پیشروی من صورت گرفته از این بیا برای من شکایت بکنه، بعد از اون برم او قاتل دستگیر بکنم، یا این که شما به خاطر از این که اونجا پیشروی شما این کار صورت گرفته شما اقدام میکنین. منظور من این است وقتی شما میبینین که قدر یک فساد کلان که شما هم من هم پشنونده های عزیزم و خود ادارات مربوطه هم ایره قبول میکنن که در اینی موضوع یا در بخش اخذ مالی از کردیت کارت ها یا در بخش خدمات مخابراتی مشکلات وجود داره، فساد وجود داره، اینه میگه دقیقا، یعنی چرا اقدام دقیق صورت نمیگیره یا چرا منتظر عزیمی باشین که یک شکایت صورت بگیره و شما یک اقدام ملموس و همه جانبه انجام بدین؟
تشکر طلاسب. سوال شما بخش های مختلف داره، اما ای به این معنی نیست که اداره مبارزه فساد اداری کار نکرده. اداره مبارزه فساد اداری قسمی که پیشتر هم گفتم مطابق به صلاحیت خود اینا کار کردن و ببینید در قانون واضح هست که در کدام اوقات ارگان های کشفی که مطابق صلاحیت خود اینا رسیدگی میکنه، یک بحث جدای قانونی هست که در کدام موارد هست. ما که روی پلان ها ما کار میکنیم و یا مثلا مواردی که با ما رسیدگی میگیره که ما کار میکنیم، او را ما در برنامه قبلی ما هم یادآور شدن که با کدام مواردی رسیدگی کنه که مثلا پرداخت مالیات شرکت ها بود یا مثلا بعضی از تخطی های دیگی بود که مکمل ما سرازو بحث کردیم. آمدیم به ارتباط از این که بازم میگم که برای مشکلات فعلی صلاحیت فعلی اداره مبارزه با فساد اداری و یا مثلا به تنهایی کار کردن در یک مشکل سرتاسری که طبیعتا در بعض از موارد افراد عامه یا مثلا هر فرد کوشش به این میکنه که به نفع خود یک کار انجام بده، این مبارزه یا مجادله به همچون مشکلات بتنهایی زمانگیر هست که یک اداره مطابق با مصالحه که ما بازم میگیم که صلاحیتی که فعلا اداره مبارزه با فساد اداری داره این کفایت نمیکنه، این صلاحیت ها باید بیشتر تر شود تا ما بتونیم که تا حدی رسیدگی به این مشکلات شود. و موضوع دوم که اگر ادارات در این مورد همکار نباشه، فرموده شما درست است. شما ببینید یک مثال، شما در مورد پلیس گفتین، شما تشکیل یک حوزه را ببینید، با تشکیل یک قماندانی را ببینید، تشکیل یک وزارت را ببینید و تشکیل اداره مبارزه با فساد اداری را ببینید که ما چقدر تشکیل داریم و با چی یک چالش بزرگ سرتاسری ما مبارزه میکنیم، آیا این کفایت میکنه؟ نه خیر. ما بازم میگم که با نیاز از با صلاحیت های بیشتر، نیاز از با کادرهای مسلکی، نیاز از با پرسنل بیشتر تر.
بسیار زیاد تشکر. یو بل موضوع زایسی په هغه غوړ مو پخته مغه ده چې په تیرو خبرونو کې په ټولو خبرونو کې چې د اداراتو مسولین دلته راتلل او زموږ سره په خبرونو کې ګډون کوو، دوی تر ډیره پورې د دوی د خبرونو داسې ښکارېده چې دوی هر څه لپاره یو ځانګړی سیستم نه لري، دوی یوازې یو طرح جوړ کړی ده، هغه طرح هم نامل کون کې ده. یو ښه مثال کولی شو دغه وروستی پایې چې کینول شوی دی چې نه اطفایی موټرونه د لغې تیریدی شي، نه امبولانس تیریدی شي، نه نور موټرونه د خیزی نه تیریدی شي. یعنی ګورې دا یو اصولا منطق نه لري، یعنی یو طرح جوړ شوی ده، سیستم کار نه کوي. اساسي پوښتنه مې دا ده چې ولې ډېری ادارات اگر فرد محوری چه ارتوائی یا پا یو زنگری وزیر پوری عدل دیدی چه دا وزیر نوی وزیر اقلی دا با دیر خی کارون تر سر اگری خی پرمختگون باولری، یعنی هر چه دیو فرد پوری تر دیدی ولی یو اساسی سیستم نشته.
بنا نه تلاش سب دی قانون کارکنان خدمات ملکی قانون که دست ذکر سوی چه استخدام باید پاساز شایستگی و لیاقت صورت عمومی. دی مثال پر دول زه دغه نن دلته راغلیم تاسو سره مخامخ یم که چېرې تاسو یو مسلکي قدر دلته نه وئ، یا مثلا تاسو مسلک ژورنالیزم نه و، د تاسو مسلک رسنۍ نه و، نو ممکن ده کوم خبرونه باندې چې اوس روانه ده دا به هغومره ګټوره نه وي چې څومره موږ ته نه توقع لرو. یو دوم، پلان باید مسلکي جوړ سي، او مسلکي پلان څوک جوړوی سي چې مسلکي قدر هلته استخدام سوی. د مثال په ډول که موږ یو مسلکي پلان جوړو د وزارت ساتنې لپاره، یا مثلا د ښاروالۍ لپاره، یا مثلا د مخابراتو ټکنالوژي وزارت لپاره موږ جوړو، یا د مالی وزارت لپاره موږ جوړو، که دلته دغه پلان یا هغه څوک چې پلان باندې کار کوي تخصص نه لري، مسلک یې نه وي، نو طبیعي خبره ده چې موږ به هغه اصلي محور، هغه اصلي لاره به پرېږي، موږ به په بله خوا روان یو. نه تنها دا چې موږ به هغې نه ګټه اخیستي، بلکې موږ په هغې تاوان کړي، منابع هم په هغې باندې مصرف شوي، بودجه هم په هغې باندې مصرف شوي، وخت هم په ضایع شوي، او موږ به د هغه د حل لارې د ستونزې لپاره نه یې لټولي. زه بیا هم وایم که چیرې استخدام په اساس شایستګي او لیاقت وسي، پلانونه په اساس تخصص جوړ سي، طبیعي خبره ده چې دغه کومې ستونزې چې موږ نن لرو دا به سوال پوره نه وي.
ولې نشته؟
دا په خپله سرغړونه ده له قانون نه چې ولې نه کیږي. د مثال په ډول ما مخکې تاسو ته ویلي چې که چیرې موږ ته په قانون کې وضاحت لري، طبیعي خبره ده چې هر اداره چې رامنځته کیږي، هر پروژه او هر پلان او هر سیستم چې جوړیږي، د قانون د صلاحیتو د قانون د واکو سره سم جوړیږي. هیڅ اداره بدون د قانونی واکونو نه، بدون د قانونی ساحې د کار نه رامنځته شوې نه ده. اما په هغه کې یوازنی بحث سوی ده، باید موږ رفتار، د موږ سلوک باید قانونی، اما چې نه کیږي تخلف د قانون نه، او څوک چې متخلف دغه باید مجازات سي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. تاسو کولی شئ په خبرونه کې ټلیفون وکړئ، له خبرونې سره اړیکه ونیسئ، او د ګمرکونو یا د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته اشاره وکړي او په دې اړه خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیرې 0995340 0925255. دغه راز د مالی وزارت ویاند ښاغلی اجمل حمید عبدالرحیم زی هم هڅه کوي چې له موږ سره په خبرونه کې یو ځای شي او په دې اړه باندې ستاسو پوښتنو او شکایتونو ته ځواب وایي. خغلی زید، تر دې چې خغلی عبدالرحیم زید له موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي، غواړم د ګمرکاتو په برخه کې هم ستاسو نظر واخلم چې د ګمرکاتو په برخه کې تاسو څومره څېړنې درلودې، کوم موارد درلود؟ خب مخکې له دې چې تاسو پوښتنه ته ځواب ووایې، خغلی عبدالرحیم زی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خغلی عبدالرحیم زی، خبرونه ته خره خلاست.
مننه. سلامونه او ښه چارې تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه خغلی عبدالرحیم زی. زموږ د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړې توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوې، او له موږ سره تاسو په خبرونه کې یاست او د اوریدونکو او زموږه پوښتنه ته به ځواب وایست. خب رازم دې پوښتنه ته خغلی عبدالرحیم زی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟ له دې نه پیلو چې تاسو په د ګمرکاتو په برخه کې د فساد موارد څومره وینئ؟ خمانه
تاسو له برنامه څخه کچېرې زه د مالی وزارت د اوسنۍ رهبرۍ د تیرو دریو کلونو وضعیت اشاره وکم، فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب سي او نورې پوښتنې هم.
ډېره زیاته مننه. په لنډه توګه،
په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف 1.9 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی، او کچېرې بیا دا درې کاله مخکې 1993 سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارد افغانۍ وه. یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 1.9 میلیارد ته رسول، دا خپله د دې معنی ورکوي چې موږ فساد سره عملي مبارزه پیل کړې، د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړي، او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو کې پردند وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. دا وایي د وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري، موږ په دې بحثونه نه کوو او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی، اما دا ادعا کولای شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف چیر شوی، په لحاظ مداره چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې، په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې، موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې، البته د مبارزې په برخه کې، لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډیره زیاته مننه خغلی عبدالرحیم زی. خدای دې وکړي چې ډیره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په تیرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 1.9 میلیارد افغانۍ ته رسېدلي دي.
بله.
څه فکر کوئ؟ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارد افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي، او 1.9 حاصل کړي، 1.5 میلیارد عواید په فساد کې د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارد کیږي، 100 میلیارد کیږي، یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجولې ده؟
هر کال موږ د افغانستان د اوسنۍ شرایطو پر اساس په خپل ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې مونږ 1.4 میلیارد افغانۍ ټولې کړو، چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې مونږ نږدې
بلی
بیگی نږدې وی کې زمونږ ټاکل شوی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ ته ورسېده، اما د کال په اخره کې چې د شم د قوسو موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شروع راځي مخکې مالی کال خلاص چون د قوس په درشمه نیټه مالی کال خلاصيږي زمنګ لپاره هدف 1.25 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې د غوایت ترلاسه کړو اما د قوس په درشمه موږ 1.9 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ یعنی د ټاکل شوی هدف څخه 14.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي هر کال زمونږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو څومره چې د افغانستان په حیاتي سرچینو کې سیستمونه جوړو په هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړیږي په اووه نوي کې هم زمونږ هدف لوړ شوی یعنې مونږ تقریبا 1.9 میلیارده ځان ته هدف ټاکلی نو تاسو خپله فکر وکړئ کله مو چې نظام نوی شروع که موجوده نظام 1.14 میلیارده ټارګټ و اما اوس زمونږ ټارګټ 1.9 میلیارده ده دا هر کال همداسې لوړیږي او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي اصلاحات زیات رامنځته شي او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرمزی اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده اما فساد وجود داره اما به او اندازه نیست که ادعا میشه اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن بر در مورد بخش نمو زیان مننه یا هم آسیب پذیری هست در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه از امی آسیب پذیری که شما پیش بینی کرده این چقدر فکر میکنین که امی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از گراف فسادتان تا چی حد است
ببینین موجودت فساد ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ قاعده ها نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده اما ای اداره میکنیم که در مقایسه با سالهای قبل در مقایسه با نظام قبلی موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرمزی اگر از 100 فیصد پایین به 90 فیصد هم پایین است 85 فیصد هم پایین است اما گرافش
فیصدیش بگذارن که برخان برتان بگه وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که انوس هم در منابع ذاتی افغانستان ظرفیت از این وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره اما ای را شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال پنج ماه شش ماه آدم توقع کنه این یک موضوعی است که با گذشت زمان با یک پروسه مدت طولانی است که ما بتونیم با هدف نهایی خود برسیم اما وضعیت 3 سال ما به مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به مراتب خوب است
بسیار زیاد تشکر عبدالرمزی صاحب برمیگردیم به شما انشالله یک شنونده داریم انشالله سوال دارن سوالشان هم مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میره بنیو که خبرونه ته خرق لست
سلام محترم تلال صبح سلامون اتاسو تا محترم رایمزو صاحب تا برونده کام خدای دیو کلی چی رو جور با تام همچینو نو د مو پښتنه سوال دغه دی واقعا مشکلات شته دي بدبختی شته ده نو د مخکو وختو کې زه یې اداره ته ولاړم سلام صاحب په اداره کې د یو چوکیدار نه نیولې تو غمز تکا سپور ټول یاد کاکا زای و د مو زای و نو په صد موجود دی شته ده خو بعد وختونه چې به ګمرکاتو کې مشکلات شته دي نو د رایبزو زوب نه مو دغه پښتنه ده چې څنګه درې شي د دوه نه د دوه نه په ویلو خوم ځکنه نه کیږي ویایو نو عملی کار باید څنګه وشي باید څه وکړو آیا ملتم یو باید یو څه وکړو ځکه ټوله پړم په حکومت باندې باید ورونه چول شي حکومت سه باید ملت همدردي خپله وکړو داسې نه چې موږ او تاسې هر مشکل ټول حکومت ته هغه کړو چې یاره دا کتل کار دی ډوډۍ دیم حکومت را کړو کالي دیم حکومت را کړو نه تاسې همکاري مهمه ده د ملت نو څنګه کېدلی دا حل شي
مننه ښاغلی وردک آقای عبدالرحیمزی حتما سوال آقای وردک گرفتین
وردک صاحب سوال ما واخیست لدوی سخمانه نه یوه موضوع ته دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاري سره تاسو مونږه بار بار دا خبره کړې چې کشر د افغانستان خلک وړي چې د افغانستان پایداری سرچینو کې فساد لمنځه لاړ شي ځکه بیت المال د افغانستان ملت پورې ارتباط لري نو سکتور خصوصي له مونږ سره همکار پاتې شي کشر دوی ادا کوي چې ګواکې په مالیاتي ادارو کې فساد شتون لري دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله دا ده چې کشر زمونږ کوم مامور په فساد ښکېلي تاسو ورته فرصت مه ورکوئ چې دوی فساد وکړي کله چې فساد ترسره کېږي بیا دا به ټول کدای شي راسره ومني چې فساد چې رامنځته کېږي دوه ډلې شتون لري د خلکو په ادعا یو زما مامور اما مقابل لوری څوک ده دوی د فرصت ورنه کړي یو دوم د رسنیو څخه مو هیله دا ده چې له موږ سره همکار پاتې شي تحقیقاتي ګزارشونو په جوړولو کې دوی کولی شي په دغه برخه کې د افغانستان حکومت تر څنګ پاتې شي او تر څنګ بیا موږ فساد د مخنیوي لپاره او د عوایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل موږ مشخص کړي چې په هماغه تګلاره روان یو اول دا چې د استخدام په برخه کې مو هڅه کړې چې وردګ ته اشاره وکړه چې روابط شرط پر اساس ترجیح ورکړي هر هغه څوک چې د هر ژبې هر سمت او هر طبقې څخه وي ظرفیت او توانایي ولري د مالیه وزارت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده دا یو دوهم مو دا چې د افغانستان پایداری سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سیکتا سیستم ای پیمنټ سیستم دغه سیستمونه خوبي دا ده چې له یوې خوا موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي درېم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مو نه ده کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مو نه ده کړی هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص ترڅنګ پاک بکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغه ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان پایداری سرچینو کې کار
وکړي
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدل یاستو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خاطر بوزو
ډېر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی تاسو د د دوی د ټلیفون اړیکه پرې شوه ګرځیدل تر ډېر زیاتې پوښتنې دي د دوی د څرګندونو په اړه باندې موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا اړیکه ونیسو ښاغلی زاهد تاسو د ښاغلي عبدالرحیمزی ځوابونه واورېدل زموږ پوښتنې پاتې شوې انشاءالله کوشش کوو چې دوی سره اړیکه ونیسو او د اړیکې په ټینګولو سره به له دوی پوښتنې مطرح کړو خو راځو دې ته چې د ښاغلي عبدالرحیمزی څرګندونو سره زه خو د هغه پوښتنو پر اساس باندې چې زه یې لرم او دلته ځینې راپورونه هم ما سره شته چې بلې ښاغلی عبدالرحیمزی
نو د دغو درې عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي ولې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو کلونو کې زمونږ هڅه دا ده چې نور هم زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي او نور هم موږ په پایداری سرچینو کې اصلاحات رامنځته کړو تر څو هغه ورځ راورسیږي چې زمونږ اتکا د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه کمه شي او د عوایدو په لوړوالي سره زمونږه سهم د افغانستان په ملي بودیجه کې زیاته شي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. خو زه به تر اگرزه تاسو ته هغه دا چې تاسو د ورستی کال په اړه باندې ویل چې تاسو په ورستی کال کې ډیر زیات عایدات درلودل د تیر کلونو په پرتله باندې خو مصر یو راپور دی هغه په ایکو غونډه کې ایران ویلیو چې په 2014 مالی کال کې افغانستان ته 2,522,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکوډا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکوډا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت شوی دی یعنی څه باندې 0.5 میلیارډ ډالر ثبت نه دي او دا وایي تیر شوي دي یعنی 0.5 میلیارډ ډالر دا د افغانستان د عایداتو لپاره ډېره یوه لویه ضربه نه ده
ګورئ د دې لپاره چې بالخصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوي وسی. موږ دوه کار کړ، یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دوه اړخیز کمیسیون موږ لرو د بیلابیل هیوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي، ایران هم راځي، شاوخوا دولس یا دیارلس کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو. صحیح ده، په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نښلیدو خبره کېږي، او چې دا موږ سره بیا په دغو ادعاو یا دغو مسایلو برخه کې کومک وي. دوم، موږ د دې لپاره چې دغه خلکو ته اطمینان ورکړو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، موږ د یوې معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړې چې دوی د دغو مواردو بالخصوص د دغو وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپله پلټنه وکړي، گزارش باندې کار کو، دا بیا موږ طبعا د افغانستان خلکو سره شریکو. ولې بیا هم تاکید زموږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید افغانستان حکومت سره همکار پاتې شي، که چیرې په ګمرک کې مشکل یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغسې مشکلات رامنځته شي.
تاسو د استخدام موضوع مخې یاده کړله، ښاغلي وردک هم د استخدام په اړه وویلې. غواړم وپوښتم دا چې ستاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بله موضوع غواړم په یوه د عامو خلکو په توګه باندې په یوه ټوکه باندې ووایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کېږي چې ته څه دنده لرې، که هغه وایي چې زه ښوونکی یم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر یم، ډیر عادي، خو که ووایي چې په ګمرکاتو کې ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې اوه ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیری خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شعبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمون بیت المال محفوظ پاتې شي، د دې لپاره هم شرایط وضع کړ. یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ، یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کېږي، د هغه نه وروسته امتحان ورځینې اخیستل کېږي. بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولی شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نېټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د دې وروستیو دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې څوارلس کاله سمه مسله وه جدا، اما زه د وروستیو دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دي یا خدمتي؟
همدې ته راځم، ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي، که یو کال زموږ یو همکار په شمال کې وو دا لیک بل کال ته، البته زمونږ دغه امتحان د وروس چې خپل عواید هم پوره کړي، اصلاحات هم رامنځته کړي، فساد کم مخکل نه وي، دا بیا لیکو د افغانستان بل زوب دی. یعنی دا دوراني ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته شي او هم په یوه اداره کې یو تحرک رامنځته شي.
ډېر زیات
دوراني ساتو، کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکو چې په یوه ساحه کې پاتې.
ډیره مننه خغلب درمزه. یو اوریدونکو فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی خغلې داوود، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام، مخبرونه ته خره خلاص، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. موږ پوښتنه دار چې موږ د جراح محصول سم سو مخکې ووم، یو لک یو نیم لک تعویلولې، ډېر سب کمیشن کارانو استي، اوس موږ درې لک اته ډېر زره پوی تعویلو، نو حکومت ته ډېره فایده سو، په میاشت کې زر کانټینر راځي، زر یو نیم زر لک روپۍ فایده راځي، اوس په اموال مختلف برخې مختلف نور شانو کې هم بېغه بندوان ده. موږ که د حساب کانټینری ته کوي چې مثال دوه لک اوسي، موږ نه اخلي چې درې لک واخلي، نو حکومت به په پښو درېږي او موږ به مشکلات ونه خلاصو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی داود. ښاغلی عبدالرحیم زی، تاسو د ښاغلي داود پوښتنه حتما واورېده، خو مخکې له دې چې د هغې ځواب ووایي، زه هم ستاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بله پوښتنه لرم. هغه ده چې تاسو ویلې موږ تر ډېره پورې د مداخلې او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د دفاع فشار پر اساس باندې خپل د خوخي وړ کسان ستاسو په ګمرکاتو کې ګمري. خو دلته د خپل د مالی وزیر خغلی حکیمی رسنوی ته ویلی او ما سره یو راپور دی چې د اوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د اوایدو ګمرکاتو موینیت هم ویلی دی چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملی کولو کې مداخله کوي، دوی خپل کسان په زور یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي. حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې د تاسو لخوا نه لري شوی دی هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی او هیڅ ډول ستونزه نه ده حل شوی.
اول دا کوم ورو چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب، مونږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول. په دې معنا مونږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه مونږ وازه کړو، هماغه تعرفه دې په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوکانه مخه نیولې چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه، هماغه څه چې معیار د مطابق د هغه یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نه سي. د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې که چېرې څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي، موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ، اما د بیروني فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ. هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. په خو وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده، اما موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ، شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه شو، زر و زور تابعیت ونه شو، بلکې هغه چاته فرصت ورکړ شو چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که ستاسو اجازه وي زه به په همدې خبرو
خغلی عبدالرحیم زئی لمک سره په خبرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او عوامو پوهاوي رئیس به د شکایتونو اخیستو رئیس خغلی وحیدالله زاهد هم دی. دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري، نو که تاسو وکولی شئ لمک سره په خبرونه کې وایي دا به ډېر ښه و. ځینې ډېرې زیاتې پوښتنه پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی و، خو له بده مرغه ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی زه ما سره راپور شته، هغه راپور په دې اړه باندې
دی چې او کاسو کاسما دولر بیا کېدای شي لوڅ دې وکړي مونږ ته
زبه په لنډه توګه تاسو ته وایم د داسې یو مورد چې د حکومت ادارې چې ما تاسو نوم واخیسته د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته هم یو موضوع راجې شوې ده چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لري شوی ده، اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي، چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي بلکې په ټولنیزو
خبرو تاکید مهم د ټولو هدف هم دا چې مشترکه مبارزه وسی. په دې برخه کې بل خصوص سره د مبارزه ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري، مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شته ولري موږ په خدمت کې چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تجربات راوستي، اسلام قلعه کې تغییر راوسته شوی، کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی، هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام شوی. یعنی دا څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دي. کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس ورځي. مننه وروره،
ډېره زیاته مننه خغلی عبدالرحیم زئی، مننه. بده مرغه خغلی عبدالرحیم زئی له موږ سره په خبرونه کې ونه شو کولای شي تر روسي او شیبي پورې ملتیا وکړي، او ګڼ شمېر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته له موږ سره دي هغې ته ځواب وایي. مطمئنا خغلی زاهد تاسو په زړه هم ډېرې پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړی هغې ته
اشاره وکړئ. تلا صاحب، تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې زموږ ادارې څه کارونه کړي. بلې، زموږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,040,000 یو موضوع هغه موږ بررسي کړی دی. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه، هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه، او همدارنګه د یو شرکت شکایت وو د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلی، او د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې، او همدارنګه د تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلي دي، او داسې نور هم موږ سره شته.
چې تاسو لسته ګورم ښه کافي ډک لست لري، اما دا د عبدالرحیم جی صاحب خبرې هم چې واورېدې ته ډېر سره لري او توپیر لري.
په هر صورت بس کچیر موږ راځو دې ته چې ما مخکې په خبرو کې ویل چې یو اداره یا وزارت جوړیږي په اساس د قانوني واکونو او په اساس د یو تشکیل قانوني مبنای قانوني رامنځته راځي. تنها او تنها کچیر موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو، نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون کې قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي. راوسم دې ته چې په دې قانون دویم ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې څه دي، یا د دې قانون اهداف څه دي. درې مورد چې تاسو ته لولم تلای سوي دا چې د ګمرکي محصولات راټولول دي، دوم د ګمرکي تشکیلاتو تنظیم ده، او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدودو ټاکل دي. کله چې موږ دا بحث کوو چې موږ ښه استخدام کړی ده، موږ د زور او ځواک یا د زرو مخه نیولې ده، زه به وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده. ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید څه رقم وکړو، او هغه اساسي دنده د ګمرک څه شی ده. بله موضوع درېمه ماده کې ده، هغه دا چې ده په 15مه فقره کې او 26مه فقره کې راغلي دغه دا چې ګمرکي څارنه ده، او بل ګمرکي پلټنه ده، چې دا دواړه کچیرې د خبرونې وخت لګنې، دا دواړه ځان ته موارد دي چې دې باندې بحث کېږي چې ولې ګمرکي فرار رامنځته کیږي، یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کیږي، یا ولې دغه موضوعګانې حیفوم یا دغه ګمرکي محصول حیفومیل کیږي. کچیرې موږ قانون ته مراجعه وکړو، په قانون کې دا هر څه شتون لري. بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خبره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارد ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا دا نه خبره کړې، هغې کې ثبت نه ده. ښاغلی عبدالرحیمزي صاحب ویلي چې موږ یو ګډ کمیسیون لرو، زه به مخکې دې نه وایم چې دا ګډ کمیسیون دې باندې کار کوي، ولې مرکزی ادارې دې باندې کار نه کوي. په دریم فصل کې د اعتراض د بررسۍ په نامه باندې یو فصل ده چې د دې پامدې قانون کې شتون لري، د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي، چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفې، ګمرکي کړنې، دغه ټول د دوی حاکمیت په دوی باندې لري، دوی دغه څاري. لکه څنګه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په 26مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو، چې د تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خپرونې وخت کم ده، چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرحیمزي صاحب ویلي چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کېږي چې تیر وو څه معنا لري، آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته شوي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده، یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی، پر نه ده سوی ول نه ده سوی، که قانون شتون نه درلوده نو د موږ هغه قانوني عذر چیرته وو. بله موضوع د استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دي چې کاغلی وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا باوکړه چې حتی فکر کوم چې کوم اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلې چې مختلف قیمتونه د دې ته ورکړل شوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې کاغلی عبدالرمزي دا رد کړه. او ما تاسو هم یو راپور درلود په دې ارتباط چې کاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی. مونږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانوني نه سوی یا په اساس زور او واسطو سوی او یا هم ډیری ګمرکات کې دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم ایم ایف کوچا ویل چې موږ ته هدف ټاکي. زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبیني کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دغمر یو هدف ته رسیږو. د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دي چې په اساس د تجارت یعنی په اساس صادرات او واردات باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوي یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په اووه نویم کال کې لس روپۍ یا سل روپۍ یا دوه زره روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم. دلته پوښتنې ځینې پوښتنې مطرح کیږي که چیرې ته ونه رسیږي د تا د رسیدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې وضع شوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي د خارجي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي د دو محصول څه رقم ده او بیرونی اموالو محصول څه رقم ده چې کله واردېږي افغانستان یا داخل دې خاورې ته واردېږي. نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبور چې که چیرې ونه رسېږي موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبث چې هغه مال راواردوي موږ په هغې باندې وضع کړو. خو زه وایم چې که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا په ګمرک فساد شتون ونه لري موږ چې تر ټولو غټه سرچینه د یوه دولت د یوه نظام د په پښو درېدلو هغه ګمرکونه دي. موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو د قانون د ګمرکاتو یا د ګمرکونو د قانون رعایت دې وسي. دغه پوښتنې چې نن یا موږ په ټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی په هغه وخت کې چیرې موږ قانون تطبیق کړو موږ په ټوله معنا په مثبتو ټکو به موږ دې ته جواب هم ویلی او دغه د بیت المال مال لکه څنګه چې عبدالرمزي صاحب ویلی چې محصول د ګمرکی ده دا به موږ واقعا خپل جی ته رسولی او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون ونه لري. بیا هم وایم تلای صاحب چې موږ د ګمرکاتو ډېر ښه قانون لرو چې په دې قانون کې ټول موارد استخدام تعارفې څارنې پلټنې حکیمیت ادارې او هر څه ورکې وضاحت لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. خو یو موضوع ته څه غواړم اشاره وکړم، هغه دا چې له ما سره یو راپور دی، په دې راپور کې ستاسو ادارې لخوا ښاغلی رئیس فخری صاحب ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه له سیمې نه او له نورو برخو نه په استخدام کې لاسوهنه کیږي، دوی فشار راوړي، دوی ستونزې رامنځته کوي. تاسو کولی شئ یقینا چې تاسو چې کله دغه موارد څېړئ او دغه موضوعاتو ته چې تاسو مخکې ویلي چې تاسو اقدام کړی دی، دغه فشارونه به که 80% په مالی وزارت وي او 20% به په تاسو هم راغلي وي، تاسو کولی شئ ووایئ څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله کوي؟
نه د استخدام موضوع، بلکې بله ستونزه هغه دی چې په ګمرکانو په ګمرکاتو کې ده چې هغه هم ډېره جدي ستونزه ده چې د ښاغلي داوود له هرات نه فکر کوم چې هغې نیولې وه چې دغه د تحویلي موضوع وه. دغه د تشریح د اجناسو دا بله غټه ستونزه ده چې په ګمرکاتو کې تشریح د اجناسو لکه څنګه چې اړینه ده لکه څنګه چې اړتیا لیدل کیږي دا په مکمل ډول نه تشریح کیږي. بله ستونزه چې ده په ښاغلي تلاش هغه دا ده چې د مثال په ډول هغه قیمتي اموال چې کله ګمرک ساحې ته داخلیږي په یوازې هغه اموال هلته درج کیږي یا مثلا هغه اموال هلته تشریح کیږي چې د هغې محصول بیه کمه ده. او همدارنګه ښاغلي تلای صاحب وخت خپرونې لږ ده، دغه یو څو وخت مخکې یو راپور هم خپور شو چې د امنیتي ملي لخوا یوه گرفتاری سوې وه چې په هغې کې دغه توضیح د غیر مشروع پیسې وي چې مثلا په هغې کې یو فکر کوم چې یو یاداشت یوه کتابچه هم وه چې دا تر چا پورې دغه پیسې ویشل
کېږي.
په دې ارتباط تاسو سره د موږ د رئیس فخري صاحب مرکه هم شته چې د اطمان دی باندې به خپره شوي، په هغې کې ورته اشاره شوې ده چې دغه د استخدام ستونزه، د تشریح د اموالو ستونزه او همدارنګه نورې ستونزې شته چې متاسفانه د خپرونې وخت لږ ده.